درنو اوریدونکو ستړي مشهید ته په پراکه د سهار و بجې دی چې د پیښور د غرمې نه وړاندې د لسو بجو سره سمون خوري. زموږ ملګرتیا به تر یو لسو بجو پورې وي. د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې له خبرونو وروسته د پښتونخوا او افغانستان په اړه مهم رپورټونه را سره دي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار خبرونه اوریدلی شي. خو د هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونو ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په تاشکند کې د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون کوي. د روسیې په سایبیریا کې د اور لګیدو پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. د پاکستان سوپر لیگ لوبې د اسلام آباد یونایټیډ په بری پای ته ورسېدې. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر د دې خبر پخلی کړی ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به شاوخوا د شلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سولې پروسه او سیمه ییز او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث وړ موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاد کړي. د ازبکستان د ولسمشر ویان کامل عالم جانوف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړي. ښاغلی عالم جانوف په افغان ولسمشر سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانن، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشره فدریکا موکرینی او د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال یاد کړل. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو دوو سینټرانو پرون مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو د کار ساحه فاټاته د غزولو اړوند بل به د سینټ پر راتلونکو غونډو کې تر بحث لاندې ونیول شي. د پاکستان قومي اسمبلی وارلمخې قبایلي سیمو ته د ملک د اعلی عدالتونو د کار د ساحې د غزولو د بل منظوري ورکړې ده. سینټر هلال الرحمن پرون مشال لډیو ته په سینټ کې د دې بل د منظورۍ په وړاندې د خند په اړه داسې ویل.
هغه بل چې کوم د سینټ کې پېښ شوی دی، سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته کې خېده. چیرې په دې باندې جامع بحث وشي او کوم دې کې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي. بس نو چونکې سینټ هغه دوران کې د سینټ ډیوریشن ختم شو، نوې سینټ رالې، نوې سینټ چې دوباره کینی کمیټې کې د کمیټې کله کلیر کی دوباره به هاوس ته پریږدي، هاوس باندې به پېښ کی او پاس وشي.
د مارچ په 28مه مدني فعالانو د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد او د زده کوونکو تنظیم په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال اندېښنه څرګنده کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو کې ځنډ به ښې نتیجې ورنه کړي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق پرون مشال اډیو ته ویل چې د دوی د ګوند مهمو غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ناسم دي او د پارلماني ټول ټاکنو لپاره به د ټکټونو ورکولو اختیار د پارلماني بورډ سره وي. صدیق الفاروق دا څرګندونه وروسته لاغي وکړي چې د مسلم لیگ نون ګوند یو بل مشر او د اطلاعاتو او رسنیو پخوانی وزیر پرویز رشید په یو بیان کې ویل چې د مسلم لیگ نون غړي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان ته به د پارټي ټکټ نه ورکول کیږي. خو صدیق الفاروق بیا په دې اړه داسې وایي.
که چودری نثار کومه خبره کوي نو هغه یې د مزاج برخه ده. دا په دې معنی نه ده چې په ګوند کې دننه اختلافات دي. زمونږ په ټوله پارټۍ کې اتفاق دی. زمونږ ګوند له نورو وختونو زیات مضبوط دی او په ولس کې یې نور شهرت هم موندلی دی.
د کارپوهانو په اند د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودری نثار علي خان چې د مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو څخه هم دی، د شریف کورنۍ سره د اختلافاتو له وجې له وزارت ته لرې کړل شوی او په پاکستان کې راتلونکي پارلماني انتخابات د جولای په 15مه نیټه ترسره کیدونکي دي. د روسیې په سایبیریا سیمه کې په یو شاپینګ سنټر کې دننه د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور تر اوسه ورک دي. د اور لګیدو دا پیښه پرون وخته مخکې ته راغلې وه او داسې ویل لیدل کیږي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته شي. د سایبیریا د کیمرو ښار د بیړنیو چارو مرستیال وزیر وایي په هغې ودانۍ کې چې اور لګیدلې و د ورکو خلکو لټون روان دی. دی وایي په دې پیښه کې 30 کسان وژل شوي چې پېژندګلوي ناشونې ده. نوموړي د دې خبرې پخلی کړی چې په وژلو شوو کې لږ تر لږه نه ماشومان هم شامل دي. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د اور لګیدو علت څه و. چارواکو د دې پیښې جنایي پلټنې پیل کړې دي. د بیړنیو چارو وزیر ولادیمیر پوچکوف ویلي چې اور وژونکي او نور ژغورونکي په ودانۍ کې دننه په داسې حال کې مرستندویه کارونه پر مخ وړي چې د لوګي او د تودوخې د لوړوالي له کبله په خپله دوی ژوند هم په خطر کې دی. د روسي څېړونکي کمیټې ویلي داسې ښکاري چې اور د سینما له دهلیزه خور شو. سعودي ځواکونو د یمن د یاغیانو لخوا د توغول شو وو بلستیک توغندیو په هوا کې مخنیوي کړی. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سعودي سرکاري خبري چینل الاخباري نن د سعودي په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو له خولې لیکلي چې د هوایی دفاع ځواکونو د دغو توغندیو مخنیوی کړی او تباه کړی دي کوم چې د سعودي په لوري فایر کړل شوی و. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې په دې پیښه کې مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوه. رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو تر دې وړاندې راپورونه ورکړي وو چې عیني شاهدانو له نیمې شپې وړاندې د ګڼو زورورو چاودنو غږونه اورېدلي او په اسمان کې د اور شغلې لیدلې. سبا خبري اژانس چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا فعالیت کوي ویلي چې دوی د برکان اچ دوه توغندي په واسطه په ریاض کې د شاه خالد نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی. سعودي چارواکو تر دې وړاندې د یمني یاغیانو لخوا د میزایلو حملو د مخنیوي خبر ورکړی او د دې مسؤلیت یې پر ایران اچولی و چې ګواکې دوی حوثیانو ته وسلې لیږدوي. امریکا یو نړیوالې رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په برتانیا کې د یو پخوانی روسي جاسوس د وژل کېدو په سر ممکنه د لږ تر لږه شل روسي سفارتکار له خپلې خاورې وباسي. سی این این او رویټرز خبري اژانس پرون په خپلو راپورونو کې لیکلي چې ښایي دا پرېکړه به نن دوشنبې په ورځ مخې ته راشي. د سپینې ماڼۍ ویان راج شاه ویلي واشنګټن په دې اړه لارې ګودرې لټوي خو په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. او د کرکټ له نړۍ دوه مهم خبرونه. د پاکستان سپر لیگ لوبې قهرمانی د اسلام آباد یونایټډ په برخه شوه. دوی بیګا په کراچۍ کې په فائنل لوبه کې پېښور زلمو ته ماتې ورکړه. دا لوبې چې په متحده عرب اماراتو کې شروع شوې نیمه پای لوبې په لاهور او پای لوبې په کراچۍ کې وشوه. او بل خبر دا چې افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راوند اتلولي وګټله. افغانستان پرون ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس به دغه دواړه هیوادونه د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د اتو نورو ملکونو سره یو ځای لوبه کوي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري په میډیم ویو 621 که را سره پاتې شوې د دغو رپورټونو تفصیل اوریدئ شئ. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه کې نن د نورو ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ګډون کوي. یو افغان کارپو د دې کانفرنس د اهمیت په اړه وایي.
نو د دغه هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمينه برابرۍ یو هیوادونه هیوادونو د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي. بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی د هغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي.
قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د وړلو بل تر اوسه له سینټ نه دی پاس شوی. په یو راپور کې به واورئ چې علت یې څه دی.
مخامخا یو بل دا خو څه دی؟ یو وړه شان فیصله نه ده، خو ډېره غټه د مستقبل ډېره غټه فیصله ده. او د شپېتو لکو کسانو یا د اتیاو لکو کسانو د مستقبل فیصله کوي، په هغې کې خو به په شارټ ټایم کې خو کېدی نه شي.
د مسلم لیگ نون ګوند دننه د اختلافاتو راپورونه څومره صحیح دي؟ آیا دا رښتیا دي چې چودري نثار ته به ټکټ نه ورکول کیږي؟
چودري نثار ته په سړک کې ډېر رازونه دي، نو ځکه موږ ګورو کوم څومره سینیئر لیډرشپ ته د پاکستان مسلم لیگ نون هغه تر اوسه پورې غلي دي. هغه دا نه غواړي چې چودري نثار وچیړي، چودري نثار غوسه کړي.
د سونوري رپورټونو سربیره به په دویمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار هم اوري. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې د ټینګېدو په لارو چارو نړیوال کانفرنس کېږي. په دې کانفرنس کې به شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د ازبکستان ولسمشر دفتر وایي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به په کانفرنس کې ګډون کوي. دا نړیوال کانفرنس په داسې حال کې کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په لړ کې طالبانو سیاسي حیثیت منلو خبره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي بهیر په اړه شنن کې څه نظر لري او آیا د تاشکند کانفرنس به څه نتیجې ورکړي؟ په دې موضوع د ګل ایاز رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د فروری پر 28 د کابل د پروسې دویم کانفرنس په کابل کې جوړ شو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه ورکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه دي رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د سولې او روغ جوړې لپاره غونډو کې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ همکاري اړینه ده. رحیم الله یوسفزی زیاته کړه.
روس غونډه چې وین هغه نسجو نشو ما خیال دی چې دا اوس تاشکند کې چې کوم غونډه کیږي نو دا اله دې کې څه پرمختګ کیدی شي چې یو خو امریکایان دوی سره ملګرتیا وکړي یا نور مهم چې کوم د علاقایي طاقتونو دي هغې په کې خپلې هلې ځلې وکړي افغانستان حکومت په کې څه واخلي ډېر په سنجیدګۍ سره بیا طالبانو سره همدې سره رابطې جوړې کړي نو دا یو ډېر مشکل کار دی او څنګه چې مخکېنۍ ډېرې غونډې ناکامه شولې نو د هغې یو سبق حاصلول پکار دی او د هغې مطابق دا یو کار پکار دی.
د تاشکند په کانفرنس کې د پاکستان، ایران او سیمه ییزو هیوادونو ترڅنګ د امریکا یو جګپوړی ډیپلوماټ هم ګډون کوي. د دې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ول چې د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
د تاشکند کانفرنس په اړه مو راپور اوریده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان کارپوهان وایي د امریکا، روسیې، چین او پاکستان حضور په دې کانفرنس کې د ډیرو مسایلو د سیړلو فرصت برابروي. له افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شننونکي انتظار خادم سره زموږ همکار صفي الله سنگزي مرکه کړي او په سر کې همدا پوښتنه کړي چې د ازبکستان په قربتوب دا کانفرنس به څومره د افغان حکومت د سولې په دریز مثبت اغیز وکړي.
د تاشکند دغه ناسته په درې لحاظ باندې ډېر زیاته مهمه ده. یو دا چې په ډېر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کیږي چې موږ ورته مخه طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی او دلته حد اقل باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو جوړجاړې وشي، تفاهم وشي. دویم، دا کانفرنس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډېر زیات اړین دی. دلته روسیه د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپلې ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخیلېدو هیله لري او داسې نور هیوادونه دي. نو د دغه هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمينه برابرۍ چې یو هیوادونه د یو بل وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی دغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي او د افغانستان حکومت حداقل د افغانستان د سولې د حساسیت مسله ټول نړیوال ته ووایي. د فکر کوم چې په دغه دوو دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډېر مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډېر کار واخلي. دلته باید نه ډېر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي. دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګنده شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو د سوځولو معنا لري. نو د افغانستان قضیه باید یوازې د افغانستان د صلح او ثبات او د سوکالۍ په محدوده کې بحث نه شي، بلکې د افغانستان قضیه باید د جهانیانو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شامل دي د هغوی پر ګټو پورې وتړل شي تر څو هغوی تشویق شي چې د افغانستان جګړه نور اوږده نه شي بلکې یو سوله ییز حل ورته پیدا شي.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کیږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډېر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې وشم. یو په کور دننه د اختلافاتو وجود دی، دلته د فساد موجوده ته د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمې د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې او دریم د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمې د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کولو تر نن حده پورې په دوی تیر شپږ کلو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دون متداومه شوه. دویمه اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه او د افغانستان قضیه ډېره بابي د نیولو. نو کله ک موږ د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې او یا هم د کیفیت په لحاظ باندې او یا هم د تکلیف په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لویو هیوادونو یا د لویو قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی. همدارنګه د هغه میکانیزم در رامنځته کولو چې هر هیواد پکې ځان لورای وګوري، د داسې هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته ده چې طالبان په دغه مبحث کې یا د دغه کانفرنس چې وارد مخه یې اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په هغه کې برخه واخلي.
افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شننونکي انتظار خادم چې زموږ همکار صفي الله ستانگزي ورسره مرکه کړې وه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي وایي چې فاټا ته د عدالتونو د دایره کار غځولو بل باندې په راتلونکو غونډو کې د بحث امکان دی او په دې موضوع د فاټا د غړو ترمنځ هیڅ قسمه اختلافات نشته. د دوی په خبره د سینټ انتخاباتو له وجې د فاټا اصلاحاتو هغو سیمو ته د عدالتونو اختیار غځول د ځنډ ښکار شوی. دا په داسې حال کې دا چې په روانه میاشت کې د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد مدني فعالانو او د زده کوونکو تنظیمونو په مختلفو غونډو کې اندېښنې څرګندې کړې وې چې د فاټا اصلاحاتو کې ځنډ به ښې نتیجې ورنکړي. نور تفصیل د ګل ایاز.
په داسې حال کې چې د پاکستان قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو په لټ کې د اعلی عدالتونو دایره کار قبایلی سیمو ته غځولو بل منظوري ورکړي خو سینټ لا تر اوسه منظوري نه ده ورکړي. د قبایلی سیمو پارلماني غړي او مدني ټولنو فعالانو په دې اړه خپلې اندېښنې هم ښودلې دي. د مارچ په 2 په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په یوه غونډه کې له حکومته غوښتنه شوې وه چې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. له مومندو منتخب شوی سینیټر هلال الرحمن مشال اړتیا ویل چې د سینټ قواعد او ضابطو تر مخه په بل کې ټولې نیمګړتیاوې لرې کړل شي او د دې وروسته به ټول ایوان په دې بل بحث کوي. د زیات کړه
هغه بل چې کوم د سینټ کې پېښ شوی دی سینټ هغه بل فل هاوس کمیټه ته کې خېده چیرې په دې باندې جامع بحث وشي او کوم دي چې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي بس کوم مشکلات په بخې کې مستقبل کې چې دا هغه په اړه کې بحث او هغه کوم وړې وړې نقطې دي هغه ټي نقطې دي چې هغه ټول په کې سم کړې شي نو خامخا یو بل دا خو ست یو وړ شان فیصله نه راخو دا غټه د مستقبل ډیر غټه فیصله ده او د شپې ټول لوکو کسانو یاد اتیا لوکو کسانو د مستقبل فیصله کوي باقي کې خو په شارټ ټایم کې خو کېدې نشي نو چې سینټ هغه دوران کې د سینټ ڈیوریشن ختم شو نو سینیٹر والے نو سینیٹر دوبارہ کی نہیں کمیٹی کے رچ کمیٹی کے کلیئر کی دوبارہ بے ہاؤس تفریدی ہاؤس بانے میں بے پیش کی او پاس بشی
سینیٹر ہلال الرحمن ویل کا سہم دا فاٹا غڑی مختلف رائے لری خود اصلاحات پا معاملہ کی حس اختلاف نے لری بلخوا علا باجاوڑا سینیٹر ہدایت اللہ مشال لڑی تے ویل چی دا وقت پا سینیٹ کی یوازی دا اعلی عدالتون اختیار فاٹا تا دا غزول بل موجود دے او پر دی بل با بحث کی گی
اصل کی اگر دا سی دے کنن چی کلا دا بل سینیٹ ترال ان دا پکار دا چی لائن جسٹس کمیٹی تا دا په حواله شي هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټي اف د هول هاوس سره کړه ټول هاوس نه کمیټي جوړ شي هغه ول چې ډیبیټ په زیات شي اخر نه ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف نو الته د کم زمنګ سترن نه برابرې دوه هیڅ هم د هاوس کې څوک دومره ډیر وو نه کنه ټول 104 هاوس کې 13-14 کسان به کې ناس نور څوک بګیونه نو هغه وجه نه ډیلی شو هغه باندې خو ما خلې چا ابجکشن نه مشته و به شي خو باقي یو غټ پرابلم دا دی چې لاندې عدالتونه باندې بر عدالت وایي چې د کمره چې جوړه دیوال به نه او چت به چولي
پاکستان وفاقی کابینه د تیر 2018 کال په مارچ میاشت کې په اصولي توګه د قبایلی سیمو اصلاحاتو منځوري ورکړې و چې ورسره سم به هغه سیمې د 15 کالو په موده کې لټول خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی ویانه صدیق الفاروق ویلي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ګوند ټیکټ ورکولو اختیار پارلماني بورډ سره دی او د سینیټر پرویز رشید بیان په دې معنا نه دی چې په ګوند کې دنه اختلافات دي. نوموړي د خبره مشال اړیو ته لاغي وروسته کړی چې د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید په یو مرکه کې ویلي چې د ګوند یو مخکخ چودري نثار ته به د پارټي ټیکټ نه ورکول کیږي. پامیر ساحل دا موضوع په دې رپورت کې څرګندوي.
د پاکستان وزیر اعظم دفتر د اتوار په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سینیټر پرویز رشید هغه داوه رد کړه چې د ګوند مخکښ او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان به د مسلم لیگ نون په ټیکټ انتخاباتو ته نه نوماندیږي. په بیان کې ویل شوی چې چودري نثار ته د ټیکټ ورکولو اختیار د ګوند له پارلماني بورډ سره دی او یو کس د دې فیصله نشي کولای. د ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق هم مشال رادیو ته وویل چې پارلماني بورډ دا کار کوي او هغو کسانو ته به ټیکټ ورکول کیږي چې په خپل علاقه کې مقبول یا مشهور وي. دوی ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امیدواران به د ټیکټونو لپاره درخواستونه جمع کوي او تر دې وروسته به حتمی فیصله کیږي. د په ګوند کې دننه د اختلافاتو خبره هم رد کړه.
که
چودري نثار کومه خبره کوي نو هغه یې د مزاج برخه ده. دا په دې معنی نه ده چې په ګوند کې دننه اختلافات دي. زمونږ په ټوله پاټۍ کې اتفاق دی. زمونږ ګوند له نورو وختونو زیات مضبوط دی. او په ولس کې یې نور شهرت هم موندلی دی.
خو په اسلام آباد کې شنون کې دیتا په بل نظر ګوري. دوی په فکر په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ځنې غړي نورو ګوندونو کې شامل شوي دي او له انتخاباتو مخکې به نور هم له پارټۍ ولاړ شي. په اسلام آباد کې خبریال انعام الله خټک وایي چې چودھری نثار او نواز شریف له یو بل سره اختلافات لري او نثار د شریف له بیانې سره هم اتفاق نه کوي.
چودھری نثار ته په زړه کې ډېر رازونه دي. دا کې حقیقت دی چې چودھری نثار یو کی کس وو، یو ډېر غټ پلیئر وو په پاکستان مسلم لیگ نون کې، انټیریئر منسٹر چې هم وو. نو دا هغه په زړه کې ډېر رازونه دي. د دې نه علاوه هغه بهر په ډیرو ځایونو کې دا خبره کړې ده چې د ډان لیکس کې کم کریکټر دي، هغه به د وخت سر سپوز کی. نو ځکه موږ ګورو چې تر اوسه پورې نواز شریف یا د هغه لور مریم نواز شریف یا پرویز شیبا شریف چې کوم وزیران دي، هغه کوم څومره سینیئر لیډرشپ ته د پاکستان مسلم لیگ نون، هغه تر اوسه پورې غلي دي. هغه دا نه غواړي چې چودھری نثار وچیړي، چودھری نثار غوسه کی.
د اختلافاتو خبره پر داسې وخت کېږي چې روانه میاشت پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند نوی مشر شو او نوموړي تر اوسه پورې د چودھری نثار په اړه څه خبري نه دي کړې.
دا مشال ریډیو دا.
په دې وروستیو کې د بلاول بوټو زرداری او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون ګڼو پاکستانی سیاستوالو ویلي چې د پاکستان د آئین اتلسم بدلون ختمول امکان نه لري. د دغه بدلون تر مخه ثبوت زیات واک ورکړل شوی دی. دا چې په 2010 کال د منظور شوی دغه بدلون په اوس ولې لپاره اوس نه ولې اندېښنې راپورته شوی دی. منور شاه په دې موضوع له کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې ګوند به یې د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو مخه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د خالی په ورځ په بنو کې د یوې جلسې پر مهال وکړې. دا راز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په اتلسم آئینی بدلون کې د ترمیم ضرورت نشته. نوموړي دا خبره د تېرې جمعې په ورځ له پاکستاني آج ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې د اتلسم آئینی بدلون په عملي کولو کې ځینې ستونزې شته چې د حلولو هڅې کوي. اتلسم آئینی بدلون چې پکې صوبو ته ډیر واک ورکړل شوی په 2010 کال کې منظور شوی دی. دا چې اته کال وروسته د دې بدلون په اړه اندېښنې ولې راپورته شوې، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په دې اړه وایي.
پاکستان چې کوم فوج مشر دی هغوی لپاره دا خبره راغلې وه چې دا ترمیم چې دی په دې بل نظر کول پکار دی. دا خبره دی اصل چې تکلیف دا دی چې کله نه چې دا ترمیم راغلی دی نو په آئین کې په غیر جمهوري قوتونو لپاره لکه ګرانه شوې ده چې هغوی د جمهوري نظام راوغورځوي. دویم تکلیف د پیسو د مالي وسایلو ثبوت ته تللی دي، نو هغه مرکز کې دوی ته کمې ښکاري. درېیمه خبره دا ده چې پاکستان په آئین کې شپږم نمبر دفاع یا ماده په هغې کې دا لیکلي وو پخوا چې آئین چې څوک ختموي دا به جرم وي. پارلمان په دې کې نورې خبرې واچولې او په دې کې دا شپږم آرټیکل مضبوط کړو.
د پاکستان پوز په رسمي ډول د اتلسم آئینی بدلون په اړه سندې ویلي او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وار وار ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. بلخوا د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای له 2010 کال راهیسې اتلسم آئینی بدلون د عملی کولو په وړاندې خنډونه پورته کول کیږي. نوموړي زیاته کړه
مختلف بهانه بنائے جاتے رہے آرٹیکل
د دې بدلون د ملک کولو د مخنیوي لپاره بیلا بیلې بهانه کی. مثلا په دې بدلون کې ثبوت د ګیس او تیرو د پیداوار 50% ملکیت ورکولو خبره ده، هغه نه عملی کیږي. دا راز زکات، د کارګرانو فند او یو شمیر نورې چارې ثبوت نه ورکول کیږي او تر اوسه د مرکز په کنټرول کې دي. نو هغه قوتونه چې په صوبو د مرکز قوت زیاتول غواړي په دې عمل کې بوخت دي.
تاج حیدر همداراز اویل چې په دې هیواد کې جمهوری عمل وده کړي او غیر جمهوری قوتونه اتلسم آئینی بدلون نشي ختمولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ چارو، ملي دفاع وزیران او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د جرګې عمومي غونډې ته وربللی و چې په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د مشرانو جرګې غونډو غړو تاکید کاوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره خپل تدابیر، نیمګړتیاوې او ستونزې څرګندې کړي، خو د درې واړو ارګانونو د مسؤلینو د ځواب ورکولو لړۍ له رسنیو پټه وساتل شوه. له کابل پر خان محمد سین رپورټر.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې مخ په زیاتیدونکې ناامنۍ، د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی، په لویو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، ترور، غلاګانې، د ناامنو ولایتونو په ځینو امنیتي پوستو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیاله وکړې. مشرانو جرګې د یادو پښتنو د ځوابولو په هدف طارق شاه بهرامي، ویس احمد برمک او سورخان د یکشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی خپله پښتنه داسې مطرح کړه:
جناب وزیر صاحب داخله، تاسو وګورئ تاسو د مشکلات او ستونزې چې اوس موږ افغانان زموږ ولسونه په ډېرو ولایتونو کې د جګړې مشکلات او نه قانون پلی کېدل، په دې هکله تاسو کوم تدابیرونه چې مخکې تاسو زموږ سره تعهد او وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله دې مشکلات او ستونزو سره د پای ته کښېږدو، خو بیا متاسفانه هغه مشکلات او هغه ستونزې دوام لري.
د مشرانو جرګې بل غړي ګل احمد عظیمی وویل: د افغانستان جګړه د سیمې د استخباراتو په مرسته پر مخ ځي، په دې اړه د هېواد امنیتي او کشفي ارګانونو څه فعالیتونه کړي دي؟
مخالفین تکتیک خود تغییر داده، حملات تهاجمی را
مخالفین خپل تکتیکونه بدل کړي او په دوربین لرونکو وسلو تهاجمی او شپنی عملیات پیل کړي دي چې د سیمې د استخباراتو مستقیمه مداخله ده. تاسو د امنیتي ځواکونو د مشنو په توګه د سیمې د استخباراتو د لاسونو د لندولو لپاره څه اقدامات کړي دي؟
د دغو پښتنو وروسته د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال د ځواب ورکولو برخه له رسنیو پټه ترسره شوه. د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې د حکومت ټول ارګانونه باید په پوره هوډ سره د روان ناوړه وضعیت د ختمولو لپاره ګډ اقدام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد وویل:
د تقرر او تبادل زیات معیارای سیاسي مد نظر گرفته میشه.
په ګمارونو او بدلونونو کې تر ډیره ځای سیاسي معیارونه په پام کې نیول کیږي او د کابینې د یو وزیر په استیزا استجواب یا سلب صلاحیت ستونزه نشي هواریدلی. زه هیله من یم چې د حکومت ټولې برخې چې ملي شورا هم پکې شامله ده یو لاس شي او د خلکو امنیت ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 1390 لمریز کال په لومړیو څلورو ورځو کې د کابل ښار په کارتي سخي، هلمند ولایت او بیا په کابل ښار کې په انتحاري حملو او چاودنو کې په لسګونو کسان ووژل شول.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان سپر لیگ شل اوریزه سیالیو فائنل یا پایلو به اسلام آباد وګټله او د 2013 کال سپر لیگ جامې په خپل نوم کړ. د سپر لیگ فائنل بیګا په کراچۍ نېشنل سټیډیم کې وشو چې پکې وزیر اعظم شهید حقان عباسی مشر ملمو. د لوبې کتو لپاره د سلور واړو صوبو گورنران، د پیپلز ګون مشر بلاول بوټو زرداری او نور چارواکي هم ورغلي وو. د سپر لیگ فائنل لوبې تفصیل له ګولې ازنور.
دا پاکستان سپر لیگ فائنل کې اسلام آباد یونائیټیډ پیښور زلمی ته په درې وکټو ماتې ورکړه. پیښور زلمی ټاس وګټلو او د لومړي بیټنګ فیصله وکړه. د زلمی لوبډلې لومړی لوبغاړی په 12 رنزونو آؤټ شو. د پیښور زلمی جارډن تر ټولو زیات 6 رنزونه جوړ کړل. همدغه شان ایل ای ډاوسن 3 او وهاب ریاض 8 رنزونه جوړ کړل. زلمی لوبډلې په ټاکل شوو 16 اورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان 178 رنزونه جوړ کړل. د اسلام آباد یونائیټیډ بالر شاداب خان 3، حسین تلت 2، پاټیل 2 او محمد سمی 1 لوبغاړی آؤٹ. په جواب کې اسلام آباد یونائیټیډ لوبډلی توند لوبا شروع کړه او لومړی لوبغاړی ایل رونچی 25 رنزونه جوړ کړل. د اسلام آباد یونائیټیډ دویم اوپنر صاحبزاده فرحان 40 رنزونه جوړول وروسته آؤٹ شو. خو د اسلام آباد یونائیټیډ لوبغاړی آصف علي د لوبې په 15 اوور کې 3 چکی ووهلې او خپل لوبډلې یې ګټې ته نږدې کړه. دا پاکستان سپر لیگ 3 ټورنمنټ شوې دي او دا دویم ځل ده چې اسلام آباد یونائیټیډ دا ټورنمنټ ګټلې دي. د لوبي مخکې د سندرو یو دستور هم وشوه. د لوبي کتو لپاره وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د سند وزیر اعلی مراد علي شاه، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او نور چارواکي هم ورغلي ول.
د سپر لیگ له حاله ګلیاز خبرولای چې د اسلام آباد یونائیټیډ په کې بیګا په خور زلمی ته ماتې ورکړه او د 2013 کال تلولی په خپل نوم کړه. اوس په پیښور کې 10:30 شوې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرانه چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر د دې خبر پخلی کړی او ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به شاوخوا د 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د پاکستان په سنټ کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو دوه سنټرانو هلال الرحمن او هدایت الله پرون مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو د کار ساحه فاټا ته د غځولو اړوند بل باندې به د سنټ په راتلونکو غونډو کې بحث وشي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق پرون مشال لډیو ته ویل چې د دوی د ګوند مهمو غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ناسم دي او د پارلماني ټول ټاکنو لپاره به د ټکټونو ورکولو اختیار د پارلماني بورډ سره وي. د روسیې په سایبیریا سیمه کې په یو شاپینګ سنټر کې درنه د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور تر اوسه ورک دي. د اور لګیدو دا پیښه پرون ناوخته مخې ته راغلې وه. دا سویل لیدل کېږي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته شي. امریکایي او نړیوالې رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د وژل کېدو په سر ممکنه ده لږ تر لږه 40 روسي سفارتکار له خپلې خاورې وباسي. سی ان ان او رایټرز خبري اژانس پرون په خپلو راپورونو کې لیکلي چې ښایي دا پریکړه به نن عملي شي. سعودي ځواکونو د یمن د یاغیانو لخوا د توغول شو وو بلستک توغندیو په هوا کې مخنیوي کړی. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. او د پاکستان سپر لیگ لوبي قهرمانی د اسلام آباد یونایټډ په برخه شوه. دوی بیګا په کراچۍ کې په فائنل لوبه کې پیښور ظلم او تماتې ورکړه. او بل خبر دا چې افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راوند اتلولي وګټله. افغانستان پرون ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار لرو. روښانه مستقبل تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي او ستونزې او سرکار پروګرام کې مجید بابر ستاسو ستونزې راخلي او د سرکار سره خبرې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وای کوي خواته د هیواد پر استفادې سیمو کې د تعلیم کمې ده. نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. په تعلیمي ادارو کې نوي کولتا کورسونه خودل کېږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوی او احساس کمې پاتې کېږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او د هغې د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کېږي، چې دا راز په عملي ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کېږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. د دغه پروګرام مشر سلطان زاخپیل مشال ریډیو ته وویل،
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ د سیاحت په نامه په پاکستان کې د قومي سطحي ارګنایزیشن دی. په 40 ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ 2,00,000 ځوانانو ته مختلف تربیتي پروګرامونه د دوی لپاره موجود کړي دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 5 ضلعو کې. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوي ژبې، بلوسي ژبې سره سره د اردو ژبې ځوانان نجونې او هلکان دي. د دې تربیت یې ساده
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل،
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ځلې سکمې ماته ته درو شو لې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسيټیانو، های سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له 1,500 پورې نجونې او هلکان موجود وي. و دوی ته د دې پروګرام په اړه باندې د تخریکی اظهار پاکله باندې، د لیټریچر پاکله باندې دوی ته معلومات ورکوم. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلف فارمیټ یا داسې سوالنامې جوړې کړې دي چې په هغه باندې دا تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ سنجونه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو، بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ د هغه لپاره د بلوچستان په سطح منلي استادان د کالجونو او د یونیورسټۍ هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغو په عالمي سطح باندې لیکچرز هم ډلیور کړي دي، نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي دوی سیشنز اخلته.
سلطان زاخپل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي، چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم ایښودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړی وي هغوی پکې ګډون کولی شي. دا راز پروفیسر خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
داغه په وجه باندې ادب زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي. ځوانان له قلم نه له کتاب نه د توپک خواته زیات د توجه شوي دي. هغه خپل مستقبل او خپل فائده یا ګټه چې د کنه په توپک مخصوصا پاکستان کې دا یو ملټي کلچرل کثیر ثقافتی علاقہ ده، په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین هم یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، تر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو څوک چې هغه په دې هم پوکړلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري تا چې د برداشت ماده نه شته چې بل څوک برداشت کړي، نو دغه چې ستاسو په باره کې یعنې د پښتون قوم په باره کې هم نور خلک دغه چې بدګمانیان لري چې هغه هم تر حقیقت باندې مبني نه دي.
نوموړی وای دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغه ته یو منظر ورکوو چې دا بیان کښته په ځین کوم کوم خبر راځي. هغه چې دا بیان وکړي چې دوی ته وایم چې ګوره دا خبر له کوم ځای نه راغلی، په تا کې دننه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا فقط دلته ولیکه بس دغه ستا ادب ستا د خیالات اظهار شو، بیا به یو ستا تا ته در وښي چې ښه اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي او له دې نه په دې کې نورې ډېرې معنی دا رقم پیدا کېږي. په دې کې د تشبیح او د استعارې دغه ځای باندې ضرورت او هغه تا ته دا فایده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پر امید دی چې په دې کې به یو ډېر ډېر څلوېښت به داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کې داسې لایق شته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کړي، خپل مطالبه دنیا ته وروشي. په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته وروشي. نو دا به یو تجربه وشي، بیا به دا پروجیکټ نور که چې پراخ شي یا به نورې کډمیان والا تنظیمو والا دا کار شروع کړي، هسې چې د خلکو پام دې خواته راولل دي چې د دې ځوانانو د تربیت ضرورت شته. دا به دغه څه نه لکه زمینی بوټی خپل شي.
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپل وای په دې کې چې ځوانان د خپل سیړونو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي د هغې په ترسره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي. نو موړې ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې په موږ کې بایسیت کوم ځان نه پیژندلې، نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي، نور خلک زموږ پیژندګرونه موږ ته راښيي، نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم چې موږ اوس یو. که موږ خپل ځان بحیثیت کوو پیژندې، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپیژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه یې راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلفو کامونو سره وژه په وژه روان شو.
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاندې د مینه پاس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره شوي دي چې پکې دوی ته د رایې د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په اړه تربیت ورکړل شو. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو څه زده کړل؟ د تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکو محب الله شیراز سره خبرې کړي. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نوموړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په دې اړه وویل
د ادبیات سره تړلی یم، شاعري کوم او په نثر کې هم ماته ګډ کار کوم. د چې لیک ولیکم د مجلو لپاره تعلیمی چکم زما حیثیت دی ز پښتو په پښتو کې دا چې ایم فیل باندې لګیا یم د ایم فیل لستون کوم د بلوچستان پوهنتون څخه د ضلع کلاس افلا بلوچستان سره زما تعلق د سیاحت چکم دلته یو اداره ده بلا شک د دې چکم موضوع ده دا چکم ملتی کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چکم د اظهار څخه د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې پیدا کیږي فرض کی موږ ډیر څه زده کړل ډیر څه زده کړل
محب الله شیراز نامه پختلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی پکې څه زده کړل هغه وای اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي نو موږ زیاتوي
فرض کی پر د مختلفو ادبیات خلق راغلی ولګال ته هزارګي ټولنه راغلی و د براهوی زدی ملګری او لیکوالان یا زده کوونکي ولو هغه راغلی ولو او د سره د بلوچستان راغلی او د سره د اردو ژبې د ادب خلق راغلی ولو او د پښتو په چې موجود نو دا ټول هغه شیان ول چې دغه لپاره نوې شیان ول خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروری دي هغه مستقبل ځل کې انساني جذبات د انسان خپل جذبات تصویر کشی څنګه کوي او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذبات خپل د احساسات اظهار وکړي او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دي بنیادی شیان موږ ډېر د تزور لپاره ډېر ضروری شي هم
په دې تربیتی پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوی چې پکې ګڼ شمیر جنکو هم ګډون کړي وو شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي
اول خو موږ نیکسمن د سمینار په طریقه باندې کوم مست ټریننګ راکړو چې څنګه ول سره موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کوم څه او دا غږ موږ په اړه کې څه سوچ لري په دغه سی باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زموږ خبر هغه د تاغه خبره سم او دا غو کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر او موږ چې ته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوی ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې په تان دغه شی کوي پښتون دغه رنګ دی بلوچ دغه رنګ دی پنجابي دغه رنګ دی دا خبرې چې موږ راووتلې نو موږ په دا شی باندې خپل خبر جو خبر شو چې دا یو شی دا څه هوایي خبرې دي
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولی شي شایسته باور ویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهی لري نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي
په داسې د یو انسان او د یو ځوان د څه زیاته ګټه لري چې موږ معاشره د معاشره د پښتو معاشره د او د څو انسانان د رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي او هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ورسیږي او هغه دا پسمند دي چې دا ورسیږي لیکن د دوی سره د یو د غم نه یو سره چې مستقل خپل الفاظ بیان کوو څنګه ولیکو څنګه تر بل ورسو نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به ښه زیاته فائدہ رسېږي کوم چې لیکل غواړي او مختصول غواړي
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نوموړي وویل
ځوانان ته دا پکار دي چې هغه وار خپل حالات پیژني چې موږ په کوم حالات یزمش اول کم حالات او اوس کم حالات اوس موږ بس اوس موږ حالات دوی خراب دي چې انسان د خپل ژوند یو منځم د ځان د غنل لري چې مطلب زه د باندې وزم زما سره به څه شي چې کله کور کې کښېنم زما سره به څه شي اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې د ځان په حالات باندې خبر کی او بیا بل څه کم دا رسای او رسای څنګه د دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کوم او موږ د حالات څنګه بدل کړو
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري یې ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه وایي دا د نورو ځوانانو په څیر د ده لپاره هم یوه ځانګړې تجربه ده نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي
خوندور شی دا اوس د دې کم کنټنټ دی ا کنټنټ دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو ژبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کې ورته کوم غلطفهمي نه د خلکو یا چې کوم خلکو په خیر راي قائم کړي د خلکو په والا باندې مثلا زه به دا درته شلورای کی دا د یو ډیر کثیر قومي ځای دی په دې کې هزاره چې هغه د ژبې په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نمبر ډېر جلاید دته بلوڅ هم ژوند کېدل ته پنجابۍ هم ژوند کېدل ته نور هم ژوند کې یعنی د ګردو زوب تر مابین سی یو کم کنفلیکټ هغه لا شورې تورس کم پروت دا هغه د فارې گنجائش پیدا کونه او خلق یو ارمنی او پولیس کې بسنګ ژوند کې
شریف خان وای په کار دی چې د دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت حل زلو ته مایل کړل شي نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي
په سی معنا باندې کوم رانمایي ورکي او ځوانان ته رول فلاس ورکي ځوانان هر څه کولای شي خو له بغه مرغه چې د ریاست بې غوري اسمرې ناکامي اسمرې مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی یعنی بالکل د امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د نن ځوانان ولاړ هر کله په هره خوا کې که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ یې هغه بیا غوري امتیاز را د پورې د په دې شرایط کړي او که چیرې یو سیکولر سوچ یې هغه کوم دی د امتیاز را د پورې دی نو دارنګ ټریننګ سي یا دارنګ نایسټ هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو او بیا د څه کولو لپاره بقاعده دوی ته هغه لاین ورکولی شي او هغه لار دوی ته ښکاره کولی شي چې موږ هم خپل هم یو وجود لرو خپل هم څه کولی شو
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ستړي مشئ. د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ملکند ولسوالۍ چې په یاد سیمه کې یو شمیر د آثار قدیمه ځایونه دي چې ورته هر کال په زرګونو خلک کتول ورځي خو دغه ځایونو ته نه خو د تلو لارې سمې دي او نه په یاد سیمه کې د ولس د ګټو لپاره کومې مناسبې منصوبې شتون لري. دا چې دغه زرګونو کلونو زړو آثارو ته د تلو لارې ولې سمې نه دي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع دا.
دین نه سب خاردار تار تاو شوی دی نه د دې لپاره چې چوکیدار شته
د دې امتیازي فرق د دې دا دی چې پدې کې نه صرف ستوپ د عدالت بلکې تاسو کوي نه نو دلته چاپیرا د راهبانو د پاره کمرې هم دي سیلز
راتون کې وخت کې موږ امید لرو چې دا به سفند موږ ته راشي چې په هغه کې موږ مخکې کوشش وکړو او دا لارې جوړ شي.
د سواد په آثار قدیمه زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سواد بری کوټ بازار نه 14 کیلومتر لري د نجیګرام کلی سره نږدې د غرونو په مینس کې د ټوکر درې پریمانه لرغونی آثار موجود دي. په دا اړه پوهان وایي چې دا د اولنۍ صدۍ د بت بت منونکو لوی مرکز و. دې کې د هغه وخت د خلکو عبادت خانې ښوونځي او د اوسېدو لوی لوی ودانۍ وې. ټوکر درې ته رسیدلی د سوات لرغونی آثارو پوهان لیکوال فضل خالق وایي چې دا لرغونی آثار په نړیوال کچ اهمیت لري.
د دې امتیازي فرق د دې دا دی چې په دې کې نه صرف ستوپ د عدالت بلکې تاسو کوي نه نو دلته چاپیرا د راهبانو د پاره کمرې هم دي سیلز دي. بیا د دې نه دې خوا چې دی نو یو ډېر غټ حال دی او هغه حال کې دا د سبق د زده کولو لپاره د کم طالب علمان چې بونو هغه به پدې کې زده کړې کولی.
په سواد پوهنتون کې د انګریزي ژبې استاد پروفیسور اظهر الدین چې دغه آثارو ته سره د ملګرو ورغلې وایي چې دغه لرغونی آثار د زده کوونکو د لرغونی آثارو سیلانیانو او بیا مقامی ولس لپاره زړه راښکونکي دي او دینه دولت لوی پیدا پورته کولای شي.
دغه شان کم چې د ودانۍ د ډیزاین کولو کم دغه دي د پوهان وی یا د غیز د کون کې هغه هم د دینه زکه چې د ودانۍ چې په کم طریقه سره جوړ کړل شو د نو د هم انتهایی خاصه طریقه ده او دغه نه هم هغه په ډیر طریقو باندې زده کړی کولای شي.
اظهر الدین زیاتوي چې دا قیمتي لرغونی آثار د خیبر پښتونخوا آثارو محکمه ملکیت ته ورې د محکمه د پاملرنې نشوالي لوجه د تبعیث مخ دي
دین نه سب خاردار تار تاو شوه دے نه د دې د پرس چوکیدار شته نه د دې د پرس بورډ لګیدل چیرې سم معلوماتي بورډ لګیدل چیرې د غین سړې سم معلومات واخلي چیرې د سمره وخت یا د دې ته فاصله ده نه پلار باندې دلته سب داسې سب بورډ لګیدل شوی دی چیرې هغه کم د دې ته راتلون کې خلک سیلانیانی چیرې غیو ته لار خودو کې چیرې مدد ورکي
سواد کې د لرغونی آثار او پوهان وای چې دې سیمه کې زی په زی دغه رنګه قیمتي او د زرګونو کالو راسي په خواني آثار کار شوی دی ولې تر دې دما دغه څخه دولت په تجارتي بنیادونو څخه قسمه پایده پورته نکړه
د سواد د آثار قدیمه په موجوده حالت او د غوسیمو کې د سلګرۍ د پرمختګ د موضوعات می د آثار قدیمه مرستیال ډایرکټر نیاز علي شاه مخې ته کې خو دی او په سر کې می ترې وپوښتل چې ملکند کې چې کوم د آرکیالوجیکل سایت یا د آثار قدیمه کوم زینه دي کاولت دا وایي چې دغل تکي سمر زایون دي چې په ملکند سیمه کې دي او هغه ته خلق ورتلې شي او کته شي
ان جنرال او سپیسیفیکلی سوات بزا او ما د خوشنصیبینا یو داسې زی دی چې د ټوریزم په حواله سره یو ډیر وخت اهمیت لري او داغه سره سره چې کوم آرکیالوجی ده د دې خاص کر د بودیس په حواله سره یا د ګندارا په حواله سره یو جنرال سروي رپورت دا دی چې داغه 33% آرکیالوجی چې دا هغه په دې علاقه بیس کوي ایٹ دی پرزنٹ پسواد کی زم سره میجر وس تقریبا 21-22 داسې پروټیکټډ سایټس دي چې هغه باندې ګورنمنٹ کار کوي اگر ایکوائرم شو اگر پروٹیکٹ شوی دی سٹیٹ پراپرٹی دا فردر مخ کی نور فیز سکیم گر روانیو چی دا گے فردر ڈیولپمنٹ ہم شی او اگر فوکس پدی راشی چی اگر انٹرنیشنلی ہائی لائٹ شی او زم دا ٹورزم دا حوالی سر اگر یو خیو پوائنٹ جوڑ شی
دا گے 33% یا اندازتن یا تقریباً چی دا گے کم دا یو سروی تر مخ دا گے 33% ویلی شوی دی بیا پدی کی دیر زیونم دی چی علاقی دی سیمی دی چرت چی داشتا دا گے علاقو تا دا اولس تک دا پارا آیا تاسو دغه لاری کوسی او دغه زینو ترصد آسان دی د عام ولس په واک اختیار کې دی رسیدې شي
خجی د دې په حواله سره خو بزدا وې ما چې د یو زی امپورټنس یا آرکیولوژیکل امپورټنس یا په هر حواله سره چې دغه امپورټنس یې هغه په خپل زی خو د هغه زی محلي وکو چې هغه یو ډیر غټ اهمیت لري مدا سیوالو سواتی او داسې زی دی چې غریزه علاقه ده پدې کې کم سایز چې زم سر د سیټي په لوکیلټی کې یا دغه په سراوندینګز کې دی خو هغه ایزیلی پبلک اکسس هغه تشتی زم سره فورن پروجیکټس هم چلی دی ایتالین آرکیولوژیکل مشن سره دغه په ساته سره سره روډ سره ګورنمنت هم خپل کوشش کړی سنه سره خو بهرال داسې زیګونه زم سره شتي چې الته کې د جنرال پبلک خاص کر بیا د فورنل سیټینو اکسس لګ مشکل دی چې الته روډز پراپر نشتی یا غا هایکینګ هغه ته غواړي یا داسې پراپر اکسس دا کمیشتي
نه د لیشا صاحب دغه کمیسي میډیا په کوم سیمو کې چې تاسو ویل چې داسې ځای نشته چې حالت کې خلک غواړي عام ولس غواړي چې حالت مونږ لاړ شو یا چې کم د بهر نه سیلانیان راځي هغه وی چې مونږ لاړ شو نو تاسو په وینا چې دغه ځای نو ته رصد سلګ ډیر ګران دی ها اوس دغه سیمو ته چې دا کم د رصد لاري دي یا دا کم کوسی دي یا سړکونه دي دا غي د پاره تاسو کوم پلانینګ لری کوم کومه پروژې کومه منصوبې شروع کړی
شروع کې ما وی چې زمونږه میجر فوکس شو دا اهم سایز چې کوم دی چې دا پروټیکټ کو د آبادی د زیاتې دو سره یا چې کم د وخت سره خلک زیاتېږي د اغه سره سره د خلکو اغه رسایي چې دام دغه غرونو او دغه زیګونو ته کم چې دا سایټس زمونږه موجودو ایت اور سیدنو زمونګه اگر ټول دغه چي دی فوکس هغه په دې باندې دی چې دا موږ فلال پروټیکټ کو دا غي سره سره ډیولپمنٹ روان دی په لکه کې کیږي په ملک کې کیږي ترقی روانه ده هغه پهونچ هغه زیته چي دی رسایي چي دا هغه ان شاء الله امید دی چې ضربه د دې طریقو ورسي دا غي نه علاوه موږ خپل سب پروجیکټس داسې پلان کړی دي تر اتلون کې وخت کې موږ امید لرو چې داسې سفنډز مونږ ته راشي چې په هغه کې مونږ مخکې کوشش وکړو او دا لارې جوړ شي
خو لکه حاضر سات ستاسو کومې منصوبې یا شته یا نشته
حاضر سات خو سمخ کې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د بهر په ایډ باندې او ان کولابوریشن بزوګې ما زمونږ صوبایي د موکمه آثار قدیمه او یا ایتالین آرکیولوجیکل مشن په یو جوائنٹ وینچر او چې هغه کې مونږه سلاري سادي سي اکسس سایټونو ته هغه مونږ ورکړی دی. خو آئنده مونږ امید کوو چې دسی به سب پروجیکټ راځي سره د گورنمنٹ د طرف نه منظور یعنی کیږي فورن دغه چې کم راځي نو په هغه زموږ پوره کوشش دی چې دا هر څه په سر ته ورسی.
بل نیاز علی شاه صاحب په ټول نړۍ کې نن سبا د مذهبي سیلګرۍ یا د ریلیجیس ټوریزم په اړه باندې خبره کیږي. ملکن ډویژن یا سوات دغه د سیمې دي چې دغلته د ګندارا د بودا د وختونو سیمې دي او آثار دي او دغه خلق راضی د مذهبي عقیدت ته وجنا نو تاسو غنی چې را د مذهبي عقیدت د پاره یا سیلانیان څومره راضی د بهر ملکونو نه داوی د پاره دغلته امنیت او دغلته کې د اوسیدو د پاره حالات سازگار دي.
بالکل جی په دې حواله سره زه په یقین سره دا خبره کوم چې بالکل دا سره راغلی دي کورین چې کوم مونګسو یا راهبانو اغي راغلی په داسې تیبت نامو ته کسان راغلی دي د نیپال نه راغلی دي د جاپان نه پکې راغلی د چاینا وفدونه راغلی مذهبي اغي ته پراپر سکیورټي پروواید کیږي تھرو گورنمنٹ راشی اگی دپارا پراپر نوٹیفائی کو سیکیورٹی ہر سور تک ملاوشی زمون خپل کسان و سرئی اگی جسا مذہبی داغی حق تے اگا اگی تحصیلی گی او نور عمدہ سے بالکل صحیح شوز نشتی مخکیم راغلی
عمومی تاثر دے چې د سواد ملکنډ رئی ولس چې کم دے هغه د دې آثارو د قیمت نه د ارزښت نه خبر نه دی او د دې زیاته وجہ سیړن کاران یا چې کم شنون کی دی یا تبصره نگار دی هغه دا کوي چې دغه خلکو ته آگاهی نه دا ورکل شوی. نو آیا ستاسو د محکمې داسې کوم پروګرام شته چې په سکولونو کې په کالجونو کې دغلته کې په ملکنډ پوهنتون کې یا په سواد کې په پوهنتونونو کې په دې لړ کې یو باقاعده پروګرام چې کالو سره رواني او دغه خلک آگاه کی؟
بالکل جی دې حوالے سره بس دا وایم چې کالو سره یو پروګرام خبره تاسو وکړه نو دسی خو زموږ سره پروګرام نشتی خو به هر حال دا د چې زما خپل فوکس یا یو آئیډیا یا زم د کم دغه چې دی دا خیال دا دی چې موږ خپل زیات فوکس په راتلونکي نسلونو باندې وکړو چې هغه راځي هغه ښه پوهېږي زیات پوهېږي د هغې په حوالی سره هغو ته میوزیم ته پراپر ویزټس کېږي هغو بریف کېږي د دې په حوالې سره دا کم د سکولونو ماشومان چې دي د لویو په حق لم دا ده چې میډیا ټاکس کېږي او داسې څه پروګرامونه کېږي چې څه زیګونو ته زم کسان مسان لاړ شي هلته کې د هغه زیاد خلکو سره خبره کوي او هغه ټرینډ چې کم مخکینی وو چې زیات اویرنس نو هغه اوس ورو ورو چینج کېږي. خود دې په حوالی سره زه بیا هم دا خبره کوم خه خبره دا ده چې زم د ماشومانو کم نصاب دی په هغه کې د آثار اکاډمي سببونه داسې شامل کی چې هغه را لویږي د وخت سره سره د هغه اهمیت هغه ته د ماشوموالي نه د هغه په ذهنونو کې اجاګر شوی. دا به یو ډیره خبره یو مطلب یو د دې د ماشوم چې سونه ډیولپمنت کیږي د لویږي میچور کیږي د هغه سره سره د سوچ پم دغه کیږي او هغه ائیډیا به عمرې د په ذهن کې پروت وي.
تاسو د ادارې په ملکنډ سوات یا د دې په غیر چاپیره تعلیمي ادارو د پاره داسې کوم پروګرام شته چې دغه ماشومانو ترمنځ د دې ګندارا په دې سایټونو یا د ګندارا د آثار قدیمه چې کوم ځای نه دي په دې باندې کوم مقابله مضمون نگاری یا تقریری یا د پینټینګ مقابلې تاسو ارینج کړئ یا انتظام وکړئ؟
بالکل جی مجید صاحب د دې په حوالی سره زه دا وایم چې وړاندې ما ذکر وکړو چې دا یو سیلانی یو سیاحتي علاقه هم ده. دغه سره سره بالکل د ملکنډ ډیویژن د مختلف سیمو نه ماشومان راځي هغه مخکې ذکر وکړو میوزیم ته هم راځي. دای سره سره سایر داسې دي چې داغه هغه زه خولای ډیره زیاته د اوبدي غرونه دي التم هغه دغه کوي او باقاعده زم سره دغه خطو کتابت وشي مونږ ورته خپل گایډ هغه پروواید کو هغه ال تلاړ شي وم ګرځي هغه بریف هم شي دغه په حواله سره دغه فوټوګرافي هغه مو شي په بهترین طریقې سره. خو بهرال دا زم د پاره یو نوی ائیډیا ده چې داسې د پینټینګ کمپټیشن وشي یا داسې یو جنرال نالج دغه په حواله سره یو کمپټیشن وشي دا یو ډیر ښه سوچ دی او مونږ بالکل دا خبره په خپل دغه کې واخلو دا یو ډیر اهم خبره ده.
نیاز علی شاه صاحب د دین علاوه عام ولس لکه په نورو سیمو کې په نړۍ کې کې چې چرته هم داسې کوم د آثار قدیمه ځای نه داغې نه ګیر چاپېره چې کوم ولسوسیږي د هغوی یو اکانومي هم دې سره روانې سیلانیان راځي او هغه خلک چې کوم دی د هغوی ژوند او د هغوی د ژوند پیمانه دې سره ښه کېږي پیسې ورته راځي او کاروبارونه کېږي. آیا تاسو کوم د دغې سایټونو نه ګیر چاپېره د وړو وړو بازارونو د جوړولو کوم پلان لرئ چې په هغې کې د دې سایټونو سټیچو خرڅېږي د دې سایټونو پینټنګ خرڅېږي د دې سایټونو په اړه باندې خلک ځان له سووینیر اخلي؟
بالکل دسې زموږ سه پروګرام فلحال خو نشتې خو هغه بروشر یا څه چې دي هغه د هغې د معلوماتو په حوالې سره خاص کر د میوزیم نه بیا د هغې نه علاوه زموږ دسې سایټس دي چې هلته کې ټورسټ انفارمیشن سینټر لکه بری کوټ مینا بزیره یو ډېر اهم آرکیولوجیکل سایټ دی یو ډېر ریچ کلچرل پروفایل دی 1200 BC پورې هغه ایکسکویټ شوی یا مخکې روان دی الیگزینډر د گریټ اغم اټیک هغه شو داسې اوډیګرام ماسک په ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې درې منه زوړ جماعت ته زم سره اوډیګرام کې داسې یو دوه درې نور سایټس دي چې هلته کې هغه ټورسټ سینټر چې کوم دی یا انفارمیشن سینټر مو خپل کسان ټرین کړي هلته مو کینولي هغه ښه پراپر ګایډنس ورکوي ښه دغه ورکوي خو ایس ایچ سووینیر او دا زموږ سره آیډیا اډاپټ لانا ده
د ولسی انګیجمنت باره کې داسې کوم پروژه یا کول غواړي یا تاسو غنی چې یره داسې یو کې دی شي
ضروري نه ده چې یو آیډیا د یو زی هغه بل زی امپلیمنت شي داغه د دغه اگینست صرف دا د چې زمونږ چې نن سبا کم میډیا ټاکس یا موږ چې زو کلی ولستا الته کې هغه سره کې